د مشال ریډیو اوریدونکو یو ځل بیا می مینا او سلامونه منې. زه بشیر ګواکی متا ساده لسو بجو په خبرونه کې هرکلی و. د لسو څخه تر یو لسو په دې غړې کې تاسو بلا بیل رپورټونه درورو. په دې کې په جلالآباد کې د شوې نخت حال درکو. د افغانستان د امریکا د افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سفر په اړه مو خبرو. نور ډېر رپورټونه هم را سرشته او پام کوه. اومیزه تنزیه خبرونه هم د دې غړې برخه ده. خو اول به له منور شاه څخه خبرونه وو.
اول د خبرونو سرټ کې د افغانستان په جلال آباد ښار کې د پولیسو وسلوالو ترمنځان خطه کې مرګ ژوبلا اوریدلې ده. د پاکستان د الیکشن کمیشن لخوا د انتخاباتو د شیډیول د اعلان نه پاس د قبایلي سیمو په شمول ټول هیواد کې امیدواران دي چې د برخه اخیستلو لپاره کاغذونه جمع کوي. او د شام حکومت مخالفه ملي شورا تیار ده چې د عرب لیگ په راتلونکي غونډه کې د خپل هیواد چوکۍ ترلاسه کړي. اوس پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. د افغانستان په جلال آباد ښار کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ نښته کې اته بریټ کونکي او پنځه پولیسوالا وجل شوې دي. د ننګرهار امنیه قومندانې چارواکو نن د مشال ریډیو افغان څنګه ته ویلي نن سهار خواو شاسلور نیمه بجې لومړی درې او اته نو ځان وجونکو د پولیسو په دې مرکز بریډونه وکړل او ورپسې وسلوالو ډلې ځه حمله شروع کړه. د امنیه قومندانې د ویان په خبره درې اته نور ځان وجونکي بریټ کونکي د امنیتي ځواکونو په ډزو کې جل شوې دي او نورو تنو ځان پخپلا وهلوسو. د دې په وینا د پیخه کې سلور پولیسوالا جوبل شوې هم دي. بلخو د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي ریډیو ته ویلي دوی اته تنه ځان وجون کې دغه مرکز ته استولي وو چې پولیسو سره نښته کې ګڼو خارجي او داخلي کسانو ته مرګ جوبلا اړولې ده. د افغانستان صدر حامد کرزی د امریکا د خارجه چارو د وزیر جان کیری سره لیدل کتل کړي چې پکې په دوالخي زمامو خبري اترې شوي. پروند دغه ملاقات نه پس د جان کیری سره په یو غړ خبري غونډه کې صدر کرزی ویل د ملاقات کې هیواد کې روان د سولې په بهیر د راتلونکو انتخاباتو او د افغانستان او امریکا ترمنځ د تعلقاتو په اړه خبري اترې وشوي. په دغه موقع جان کیری ویل
Today, Afghanistan is managing three.
په موجوده وخت کې افغانستان په دریو یعنی امنیتی، سیاسي او اقتصادي برخو کې په خطوګه د انتقال عمل تر سره کوي او امریکا به افغان ولسره په دې دریو اړو برخو کې د انتقال د عمل ملاتړ جاري ساتي. لکه څنګه چې موږ د ستراتیژیکي ملګرتیا په تړون کې سلا شوی یو او د دوه اړخیزه امنیت لوزنامه چې په همداوس خبرې اترې کوو.
بلخوا پرون د باګرام زندان افغان حکومت ته سپارل شوی او صدر حامد کرزی د یو خوراز ګرځولې ده. دا زندان چې د باګرام په هوایي ډګر کې د افغان حکومت ته د حواله کولو په اړه یې د دواړو ملکونو تعلقات د کړکیچ ښکار کړی وو. د پاکستان د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د امریکا د خارجه چارو د وزیر جان کیری سره ملاقات کړي. د پاکستان د پوز لخوا پرون جاری شوی یو خبر پاڼه وايي دغه ملاقات د تیر اتوار په ورځ نه وخته د اردن په امان خار کې تر سره شوه. د خبر پاڼه تر مخه دواړه مشرانو په افغانستان کې د جولجاړي د عمل او جنوبي اسیا ته د ورپېخو امنیتی ستونزو په اړه خبرې اترې وکړې. اسوسییټډ پریس خبر ورکوي چې دواړو مشرانو په ګډه امان کې د امریکایي سفیر په کور کې د ماخامي ډوډۍ وخوړله. د پاکستان د پوز په اړه داسې فکر کیږي چې د افغانستان صدر حامد کرزی سره د طالبانو د پخلاینې په لړ کې مهم کردار ترسره کولی شي ځکه چې پاکستان د افغان طالبانو سره تاریخي روابط لري او په مبینه توګه د هغوی سره خفیه مرسته کوي. د پاکستان د الیکشن کمیشن لخوا د انتخاباتو د شیډول د اعلان نه پس د قبایلی سیمو په شمول ټول هیواد کې امیدواران دي چې د برخه اخیستلو لپاره کاغذونه جمع کوي. د الیکشن کمیشن د دغه اعلان تر مخه به د نامزدګۍ د کاغذونو دروانه میاشتې د سری رښتمنې نیټې نه تر نه وشتمنې نیټې پورې د خپل متعلقه سیمو د ریټرننګ افسرانو سره جمع کولې شي. راتلونکو عام انتخابات چې د مې په 11 نیټه کې دونکو دي بیلابیلو سیاسي ګوندونو د لړ کې خپل کمپاین شروع کړی دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د شام حکومت مخالفه ملي شورا تیار ده چې د عرب لیگ په راتلونکي غونډه کې د خپل هواد چوکۍ تر لاسه کړي. دغه غونډه نن د قطر په دوحه ښار کې کیږي. په یاد تنظیم کې د شام غړیتوب په دې هواد کې د روانې شخړې خلاف د احتجاج په توګه ماتل کړی شوی و. شام کې د تیرو سه باندې دوو کلونو راهیسې ناارامي روانه ده. د عرب لیگ دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې د شام د اپوزیشن د ملي شورا مشر معاذ الخطیب استعفا ورکړي او په نتیجه کې دغه شورا د ګډوډۍ سره مخ ده. خو بیا هم تمه کیږي چې نوموړی به د دوحا غونډې ته وینا وکړي. د برما حکومت وایي مذهبي تشدد په هیواد کې روان جمهوري اصلاحي عمل د خطر سره مخ کولی شي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد په هغه برخو کې چیرته چې د بود مت بیروکار په اکثریت کې دي، د مسلمانانو مخالفه بلوګرو په دریو نورو خارګوټو بریدونه کړي دي. د ګل په ورځ دغه خبرداری وروسته له هغې راغلی چې د حکومت لخوا د فرقیز تشدد د مخنیوي باوجود بلوګرو جماعتونه او په لسګونو کورونه سوځولي دي. د برما صدر په متاثره سیمو کې د مارچ د 28 نیټې راهیسې ایمرجنسي اعلان کړی ده او تر ټولو ډیر اغیزمن شوی ښار میتکیلا کې پولیس ځای پر ځای کړی شوی دی. د ښار کې تر اوسه 2 کسان وژل شوي دي. ملګري ملتونه وایي د دې ناارامیو له وجې لږ تر لږه 2000 خلک بې کوره شوي دي. او بل خبر دا چې د قبرس مرکزی بانک پرون ماخام اعلان وکړ چې د دې هیواد ټول بانکونه به د زیارت د ورځې پورې بند وي. د بانک مخکې ویلي وو چې له دوو لویو بانکونو لایکي او قبرس بانک نه علاوه د دې هیواد ټول بانکونه به نن سهار خپل کار شروع کړي. د قبرس مرکزی بانک په یو بیان کې ویلي د دې فیصلې هدف نه بغیر د هیواد د ټول بانکي نظام فعاله کول دي. د قبرس بانکونه د مارچ 14 نیټې را په دې خوا بند دي چې د دې بانکونو نه په لویه پیمانه د پیسو ایستلو مخنیوی وشي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له منور شاه څخه اوریدل. اوریدونکو په دې غړي کې د نورو ریپورټونو تر څنګ درته دا دراورو. د افغانستان په جلال آباد کې 8 برید کوونکي او 15 پولیس وژل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا طالبانو سره د افغانستان په مشرۍ د سولې په خبرو ټینګار کړی.
We also support the Afghan-led peace process.
شمالي وزیرستان کې له تیر خالي ورځې شروع شوی کرفیو له وجې خلک د ګڼو مشکلاتو سره مخ دي.
درې ورځې نه دام راچا په کیسه کوي. رسنی نه ختم دي. دوړې مونې نشتا. ابي مورون دي. پلیار سے تکلیف وی. نه په سیټ للای شي نه. ابي مورون له جنا وی. هر تاسو کې نه شي وتاي. ډېر سخت کرفی دو.
پام کوه. اونیزه تنزیه خبرونه د دې غړې په اخره کې ورېږي.
ځان ړوند خونه او ګونګوي واچو. خورچ شای صاحب ممنه. عوام بناري بغاری وي. سر مې په خلاصو.
د دې درڅنګ درته نور رپورټونه او مطبوعاتي کتنې هم دراورو. د مشال ریډیو سره پاتې شئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل چې نن د افغانستان د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ نښته شوې ده. په د چارواکو په وینا په دغه نښته کې 8 تنه برید کوونکي وژل شوي دي او 2 پولیسو ته هم مرګ ژوبله اوښتي ده. په دې اړه لږ مخکې ما په جلال آباد کې د مشال ریډیو د خبریال باز محمد عابد سره خبرې وکړې او هغه ته څه داسې معلومات راکړل.
من سهار شاوخوا څلورنی بجې د امنیه قومندانې مخامخ د چټک غبرګون د پټې ودانۍ مخې ته دوه موټرې چې په بارودي موادو باندې بارو دې ته انتظار ورکړلی شوی دی او 15 کسه بریدګر بیا دغه ودانۍ ته ورننوتي او تقریبا 1 ساعت او 15 منټې دغلته د پولیسو سره جګړه کړې ده په نتیجه کې ټول لکه بریګیر چې دغه قومندانۍ مخامخ راغلي وو دا د منځه تللي دي او چارواکي ویلي چې 15 تنه پولیس پکې وژل شوي او 4 تنه ټپیان دي. طالبان زه دي ولا مجاهد رسنیو ته په یو ټلیفوني پیغام کې د بریګ پلا منلې ده.
اوریدونکو مشال ریډیو او تاسې د باز محمد عابد چې د مشال ریډیو خبریال دی په جلال آباد کې د غل خلی واردل چې په دغل ته د وسلوالو پولیس ترمن نښته شوې ده او اته برید کوونکي او پنځه پولیس په دغه نښته کې وژل شوي دي. افغان ولسمشر حامد کرزی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په کابل کې په خپله کتنه کې هڅه وکړه چې د کابل او واشنگټن ترمنځ په اړیکو کې روسي کړکیچ ختم کړي. ولسمشر کرزی ویل افغان حکومت ته د بګرام جیل سپارل او دا چې امریکایي ځانګړو ځواکونه له میدان وردګ ولایت څخه وځي افغان لوري ته د امنیتي زمواریو د انتقال په برخه کې یوه مهمه مرسته ده. رضوان مراد په ریپورت لري.
ولسمشر حامد کرزی د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په ګډ خبري کانفرنس کې ویل له جان کیری سره په کتنه کې د دوه اړخیزو مسئلو د افغانستان د سولې د پروسې راتلونکو انتخاباتو او د امریکا او افغانستان ترمنځ د اړیکو په اړه چې په دې وروستیو کې یو څه کړکېچنې شوې خبرې وکړې. ولسمشر کرزی ویل په نږدې راتلونکي کې به قطر ته لاړ شي او دغلته به د طالبانو لپاره د یو دفتر د پرانستلو په اړه له قطري مقاماتو سره وغږیږي، خو جمهور رئیس ټینګار وکړ چې د سولې په پروسه کې به د هغه لاسته راوړنو په اړه جوړ جاړی ونه کړي چې په تیرو لسو کلونو کې افغانستان لري لدی.
افغانستان کوشش عظمی خود میکنه.
دی وای افغانستان په خپل ټول وس او توان سره هڅه کوي چې په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر پرانستنه د سولې د پروسې د افغانستان د ملي یووالي، امنیت او دوامدار سولې په خیر تمام شي، خو افغانستان بل هغه ټول لاسته راوړنو څخه چې په تیرو لسو کلونو کې لرلي په ټول وس او توان سره دفاع وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل هیواد د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ کوي او پوهیږي چې جګړه او تاوتریخوالی د بحران د حل لار نه ده. د جان کیری په وینا د افغانستان مسأله باید د خبرو اترو له لارې هواره شي. دی وایي موږ هم د افغانانو په مشرۍ د سولې له پروسې ملاتړ کوو، په دې درک کولو سره چې په ډاډه توګه د تاوتریخوالی د پای ته رسولو او د واحد او خپلواک افغانستان لپاره جوړ جاړی غوره لاره ده. له همدې امله زه خوښیم چې ولسمشر کرزی یو ځل بیا د قطر د هڅو په اړه خپل ژمنه تازه کړه او په خپل دوحې ته ځي څو د مختلفو مسئلو په اړه خبرې وکړي. جان کیری ویل مننه کوي چې ولسمشر کرزی په افغانستان کې د امریکا ځاني او مالی تاوانونه ستایي او ورڅخه سترګې نه پټوي. افغان ولسمشر د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو په اړه هم خبرې وکړې. ویل چې په تیرو انتخاباتو کې له جان کیری سره یو څه خبرې درلودې، خو هیله من دی چې راتلونکي انتخابات به د افغانستان د خلکو له خوښې سره سم ترسره شي. دی وایي هیله من یو چې په هیڅ عنوان سره د افغانستان د 2009 کال د انتخاباتو تجربه تکرار نشي. د 2014 کال راتلونکي انتخابات باید ښه، شفاف، افغاني او د افغانانو لخوا وشي او راتلونکي انتخابات افغانستان ته نوی مشروعیت وروبخي او نوی ولسمشر پکې وټاکل شي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هم ټینګار وکړ چې هیواد په افغانستان کې د داسې انتخاباتو غوښتونکي او ملاتړي دي چې د دې هیواد د خلکو له خوښې سره سم وي. دی وایي جناب ولسمشر، زه فکر کوم چې تاسو د یو مهم میراث ته پرېښودو په درشل کې یاست. تاسو په سختو حالاتو کې د افغانستان مشري وکړه. اوس هم ستونزې او چیلنجونه موجود دي. د دې انتخاباتو په اړه تاسو ژمنه تاریخي ده. که موږ په ګډه کار وکړو لکه چې کوی په هغه طرحه کې چې تاسو تشریح کړه، زما په نظر مختلاره مو هواره او ګټوره ده. ولسمشر کرزی له جان کیری سره په دې خبري کانفرنس کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان رول مهم وګڼه او ټینګار وکړ چې تروریزم په افغانستان کې نه بلکې له پولې اغړه خوندي دی او هلته ځالې او ملاتړ لري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس د افغانستان تاسو یو بل ریپورت درورو او تاسو ته لکه څنګه چې په خبرونو کې تاسو اورئ د دوه ورځې پرون راهیسې چې د افغانستان او امریکا ترمن چې د بګرام جیل په اړه کوم تړون شوی و چې دوی به د بګرام جیل افغان چارواکو ته سپاري، هغه یې پرون په رسمي توګه افغان چارواکو ته وسپاره. افغان چارواکي په دې ډېر خوشحاله دي او وایي چې دا د افغانستان د خود مختاري و مسله وه، نو ځکه د امریکا دغه ګام ستاینه کوي. زموږ همکار نسیم شفق په رپورټ لري.
افغان چارواکو د بګرام زندان د بشپړ مسؤلیت ترلاسه کول د افغانستان د ملي حاکمیت یو مهمه برخه وبلله او ټینګار وکړ چې په ساتنه کې به ټول نړیوال معیارونه په پام کې ونیسي. د بګرام زندان بشپړ مسؤلیت د بګرام په هوایي ډګر کې په ځانګړو مراسمو کې د دوشنبه په ورځ له امریکایي ځواکونو څخه افغان حکومت ته وسپارل شو. د افغانستان دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدي وویل چې افغان ځواکونه د دې زندان د ساتلو پوره توان لري او هیڅ ډول ستونزه به په دې برخه کې رامنځته نشي.
ما برای پذیرفتن این مسئولیت آمادگی کامل از قبل
دی وای مونږ د دې مسؤلیت تر لاسه کولو لپاره لمخ کې نه تیارې نیولای. د امیدي دفاع وزارت ځان ژمن بولی چې د نړیوالو معیارونو سره سم او د بشري حقوقو پر رعایتولو له بندیانو سره چلند وکړي. زه د دفاع د وزیر په توګه ډاډ ورکوم چې له بندیانو څخه به په ښه او منظم ډول ساتنه کوو. افغان حکومت ته د بګرام زندان د بشپړ مسؤلیت سپارل په تیر یو کال کې د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ په یو جدي ناندرۍ او بحث بدل شوی و. امریکا اندېښنه لري چې ښایي یو شمېر هغه کسان له دې زندان څخه آزاد شي چې مهم طالبان دي او یو ځل بیا به د دوی پر ضد ودرېږي. د دفاع وزارت چارواکو وویل په یوه اونۍ کې به کم شمیر بندیان چې په بګرام کې له امریکایي ځواکونو سره دي ټول دوی ته وسپارل شي. د بګرام زندان 4000 تنه بندیان په تیر یو کال کې افغان حکومت ته سپارل شوي چې تر اوسه 1500 او 600 تنه آزاد شوي دي. که څه هم د بګرام زندان ټول افغان زندانیان به د افغانستان حکومت ته وسپارل شي، خو دې حکومت له امریکایي چارواکو سره منلی چې په دې زندان کې شاوخوا 500 بهرنیان به له امریکایانو سره پاتې کیږي. په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو عمومي قومندان جنرال جوزف دنفورد په دې مراسمو کې ویل چې افغان حکومت ته د بګرام زندان سپارل د افغانستان د ملي حاکمیت ښکارندوی دی. د ویل چې افغان حکومت دا وړتیا په ډېرې قربانۍ او هلو ځلو ترلاسه کړې ده.
We have not only made progress in security but in the last decade
په تیر یو لسیزه کې افغانستان نه یوازې په امنیتی برخه کې بلکې د ژوند په نورو برخو کې هم د پام وړ پرمختګونه کړی. نن ډیر شمیر افغانان روغتیایي خدماتونو ته لاسرسی لري. ټول دا لاسرسی د هغې قربانۍ نتیجه ده چې موږ ورکړې ده. اوس مهال د امنیتی مسؤلیتونو یو برخه افغان ځوانانو ترلاسه کړې. دا لاسرسی او د امنیتی مسؤلیتونو انتقال د ملي اردو پولیسو له قربانیو امکان نه درلود.
په عین حال کې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د کمیسیون مشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی وویل چې د بګرام زندان د مسؤلیت ترلاسه کول د ولسمشر کرزی له اساسي غوښتنو او د افغانستان لپاره ډیره مهمه مسأله ده. ډاکټر احمدزی څرګنده کړه چې افغانستان د امریکا په ګډون له هر هیواد سره د یو خپلواک او ملي حاکمیت لرونکي هیواد په توګه معامله او خبرې کوي.
د بګرام د زندان د مسؤلیت د لیک سره د متحده ایالاتو چارواکو زموږ د قانون حاکمیت منله چې دا زموږ د راتلونکو لسو کلونو یعنی د بدلون د لسیزې د اړیکو ټینګ تهداب او نښه ده.
د افغانستان د عدلی او قضایی ارګانونو یو شمیر مسؤلینو هم په دې مراسمو کې ژمنه وکړه چې په بګرام زندان کې بعد بندیانو د دوسیو په سیړلو کې ډېری هلې ځلې وکړي او هڅه به دا وي چې ګناهګار مجازات او بېګناه آزاد شي. ولسمشر کرزی هم له مخکې نه ویلي و چې د بګرام له زندان څخه به ټول بېګناه بندیان آزاد شي، خو ټینګار یې کړی و چې قاتلین او هغه کسان چې وسلوالې او ځانوژونکي حملې یې کړي هغوی ته به هرو مرو سزا ورکول کیږي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو لکه څنګه چې دا معلومه ده په پاکستان کې انتخابات لږ وخت پاتې دي او په دغه لړ کې مختلف تیاریانې روانې دي. مال احمد الله څخه چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال دی لاغه وپوښتل چې اوس صورتحال څه دی او اوس هم امیدواران خپل کاغذونه جمع کوي او که څنګه؟ هغه راته وویل
کله چې الیکشن کمیشن خپل شډیول جاری کړ د روانې میاشتې په 3مه نیټه نو هغه دا خبر وکړ چې د 3مه نیټې نه واخله تر 9مه نیټې پورې به څومره چې په ملک کې کاغذ خیبر پښتونخوا یا نور درې واړو صوبې یا کو قبایلی علاقې دغه امیدواران چې کوم دي په دې ورځ کې به خپل د نامزدګۍ کاغذونه چې کوم دي هغه به د خپل سیمو ریټرنینګ افسران چې دي هغه سره به جمع کولای شي. نو نن په درېمه ورځ باندې هم چې کوم دی اوس لکه 9 بجو نه وروسته بیا چې امیدواران کوم دي نو دا وخت د ملک په مختلفو برخو کې بشمول قبایلي علاقو هلته هم امیدواران راځي او د الیکشن کمیشن د دفتر نه چې کوم د نامزدګۍ فارم دی هغه وړي، خو ولې تر دې دمه ډېر کم خلکو چې کوم دي هغه جمع کړي دي. او د دې غټه وجه دا ښودله کېږي چې یو د الیکشن کمیشن کې چې کوم هغه شکونه خودي او کم پښتنې پکې شوي دي نو د هغې وجه نه دی ته لږ مشکل رامخته کېږي. خو د هغې باوجود نن نه چې کوم دی لکه الیکشن کمیشن دا خبره کوي چې فارمونه موږ نه ډېر اخیستلی شوي دي او نن نه د خلکو جمع کولو چې صحیح کومه سلسله ده هغه به شروع شي. ولې دا وخت لږ چې کوم د پارټو کوم مختلف غړي دي هغه ډېر لږ شمېر کې کاغذونه جمع کړي دي او نن دا جمع کولو سلسله چې کوم کومه دا په صحیح توګه شروع شي او دغه شان مختلف سیاسي پارټیان چې کوم دي هغه د مختلف سیمو نه د امیدواران چې کوم دي هغه ټاکنه هم شروع کړي دا او هغه لا ټیکټونه ورکي مزکه امیدواران خو کاغذونه اغست د نامزدګۍ فارمونه چې کوم هغه اغستي خو د پارټو د طرف او تلاسه گرین سیګنل نو ملاو مدارشان مختلف پارٹو چې کوم د خپل امیدواران لګرین سیګنل هم ورکړل او مسلم لیگ نون چې کوم دی هغه به هم تر سبا پورې امیدواران له دغه ورکړي دغه شاندا او امیدواران چې کوم دی فارمونه جمع کول به الیکشن کمیشن سره شروع کړي.
احمد الله مورد چې د انتخاباتو په اړه تاسو معلومات درکول په خیبر پښتونخوا کې لکه امنیتی حالاتو په اړه باندې ځینې سیاستوال وایي چې دوی ته مختلف اندېښنې دي او مختلف ګواښونه ورته دي امنیتی ګواښونه، خو دوی به بیا هم خپل سیاسي جدوجهد او هلې ځلې جاري ساتي او په راتلونکو انتخاباتو کې به برخه اخلي. غلام غوس په رپورټ لري.
په پاکستان کې د مئی په 11مه نیټه د عامو ټول ټاکنو لپاره لنډمهاله حکومتونه هم جوړ شوي دي او سیاسي ګوندونو خپلې سیاسي هلې ځلې هم پیل کړې دي، خو بلې خوا ته د روان ټول ټاکنو لپاره تر ټولو مهمه مسله د امنیت ده، ځکه چې تیره اونۍ د پاکستان د حکومت لخوا ناقانونه ګرځول شوي تحریکي طالبان پاکستان وسلوالې ډلې حکومت ته ورکړې شوې د مذاکراتو مشروط وړاندیز واپس واغستلو او بعضي سیاسي ګوندونو ته یې دړکه هم ورکړه چې هغه سیاسي هلې ځلې او غونډې به پنخه کوي. خو سیاسي ګوندونو د روان ټول ټاکنو لپاره خپلې سیاسي هلې ځلې پیل کړې دي او وایي چې دوی به خپلې سیاسي هلې ځلې د وړاندې پرنګ جاري ساتي. په دې لړ کې د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي د پښتونخوا د تیر حکومت د اطلاعاتو وزیر مې ابتخار حسین مشال ریډیو ته وویل
دا څه چې مشکلات شته، حالات ښه نه دي، مونږ ته ترټ شته، مونږ مخکې ترټ سیاست هم کړی دی، اوس هم راته ترټ ته سیاست کوو او راتلونکي الیکشن کې راته ترټ
خبرو اترو کی خبریال او سیڑونکی شمیم شاهد مشال ریڈیو ته وویل چې کچيري امنیتی ادارې په امنیت یقیني کولو کې پاتې راغلي او صورتيال چرته بل اړخته لاړو نو دا به د هیواد ته ډیر سخت زیان واړوي.
حکومت دا فوج دا سیکورٹی فورسز کامیاب نہیں شو نہ پاکستان بدا افغانستان فیشن صورت حال خرید کر سمجھے زمین لے سو شپگ نوی نوا کو تر دو ذرا یو پوری دا افغانستان حالت.
خود پاکستان پیپلز گون سره تعلق لرون کی د پښتونخوا د تیر حکومت سینیئر صوبائی وزیر رحیمداد خان مشال ریډیو ته وویل چې د امنیت یقیني کولو لپاره په کار ده لنډمهاله حکومت د سیاسي ګوندونو سره په شریکه همکاري کار وکړي. دا یادونه وړ ده چې 15 کاله وړاندې د پاکستان پیپلز ګوند د هغې وخت مشره بېنظیر بټو د پاکستان په پینډی ښار کې د یوې جلسې وروسته د وسلوالو په برید کې وژل شوی و او دا ځل هم د وسلوالو لخوا د بعضي سیاسي ګوندونو په سیاسي جلسو د بریدونو دړکې ورکړې شوې دي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. اوس تاسو له شمالي وزیرستان رپورټ درو ورو د شمالي وزیرستان خلک وایي د تیر خالی پورز دغه ته په امنیتی چک پوسټ د ځانمرګ برید او غنو امنیتی سرتیرو تر وژلو وروسته لا هم په سیمه کې کرفیو ده چې خلکو ته غنې مسلې جوړې کړې دي. زموږ همکار په رپورټ لري.
شمالی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه چارواکي وایي په ټول شمالی وزیرستان کې د شنبه په ماښام لګول شوی کرفیو یا ګرځبندیز نن په سلوارم ورځ هم دوام لري او شمالی وزیرستان ته داخلي او خارجي ټول لارې تړلې شوې دي. په داسې حال کې د سیمې خلک نشي کولی چې بازارونو ته ولاړ شي او خپل د ضرورت سامانونه ترلاسه کړي. ځای خلک وایي د خپلو کورونو تر حده محدود دي او په خاصه توګه ناڅاپي ناروغان یې په کورونو پراته دي او نشي کولی چې هسپتالونو ته یې بوزي. ملک اکرام الله وایي خوراکي توکي یې ختم شوي دي او د یو بل نه په قرض د خوراک سیزونه اخلي.
ټول وزیرستان باندې کرفی دو درې ورځې نه دام را چا په کیس کوي رسنی نه ختم دی دوڑے موڑے نستا ابھی موران دی پلیار سے تکلیف وی نہ پپسیت للا شینے بھی موران للا جینا وی پاری نرا سے سے کا سن ویشتی یادی سے زخمیون دی سرا بہار تسے کیا نشی واتا ہے دیرا ساختا کرفی دو کیم دائی ویشتی وی دے آغا زخمیونیا پا کرے پروتا دی چاہستا لائی نشول کناس پتا لیتا نشول ملائی اخپل چی بھی موران جوڑ سے آغا نشی وڑلائی دیر لوی مشکلات تا و ساخت تکلیف تا میز دا پیل دا چستر شوی دی خواست آور شول خونے را جو تای جسا وانا سی چی دا کرفی خاتم شد
اسدالله خان وای ډیرای خلک په بنو کې ایثار شوی او نشی کولای چې خپل سیمو ته ولاړ شي دی وای ډیر داسې خلک دي چې د ورځې په مخ بنو ته راغلی ول او اوس ورسره د خرڅ پیسې هم ختم شوې دي
دلته ډېر زیات خلک ایثار شوی درې ریشیانو چې دا خل د کرپی د وژنې ایثار شوی دي او ډېر خل داسې دا چې وی ورځې په مخ راغلی وی چار لیاری وی نو هغه دا راسه په ټل کې خرچه حاضر شي نو خلک د مختلف قسم مسلې دي مشکلات دي باندې عادت ضرورت شي خلک کتوري کتوري کې وی لوټ دی خلک انتظار دی چې میرا خپل کورې ته ځینې ورسوي نو خلک ډېر په تکلیف باندې راځي
بل طرف ته د غلطه د نهم او لسم ټولګي بورډ امتحانات هم روان دي او زکاون کی وای د بورډ امتحان پرچه د درې ورځې نه ضایع کیږي د نهم ټولګي زکاون کې یاسین خان مشال ریډیو ته وای
نهم کلاس سټوډنټ یا انانت وذ 10 پیپر سیری دی و د حکومت ته اپیل کوم چې مستا خپل چې کوم سنټر دی ته مې دا اورا ساوی مستا ټول کول خوري په تی نه اوري درې مورې ته چې دا مس پیپر نه کی پیپر میں آغاز دا کہہ دی میں سکول وڑا پیپر ہونے کی بدا ورستے ڈیر مشکلات بھی چاہیے ورستے پیپر دونتال سی خوی او دا ٹول کول خوری مجدہ یاشی
دولتی چارواکی ہم دم روائی دشمبے پماشام ایشا منیتی پوستا باندے زانمرگی برید لامل دغا گرز بندیز لگول شوے دے او دا منیت مسلو پا خطیر با پا ٹول شمالی وزیرستان کے تر نمالوں میں نیٹے پورے دوام لاری دسی میں خلق وائی که یو اڑختا دوی د ډیرو ستونزو سره مخ شوی دی نو بل طرف ته د سیمې روزانه په حساب د لکونو کاروبار هم تړلې شوی دی لہذا دولت نه غوښتنه لري چې په لګول شوی کرفیو کې دې نرمي وکړي ترسو دوی خپل ضرورتونه پوره کړي
اوریدونکو د شمالي وزیرستان په اړه مو زموږ د همکار په رپورټ کې واورېدل چې دغلته خلک د دوامدار کرفیو د لاسه تنگ دي او خفه دي خو په خبر ایجنسۍ کې خلک په دې خوشاله دي چې چارواکو سره باړې ته تللې د مهمې لارې د پرانستلو وعده کړي
د خیبر ایجنسۍ د باډې سیمې خدمتي خلک کمیټې د غړو په وینا دوی تیره ورځ د باډې تحصیل محسود سکاوټس کمانډنټ سره په یوه جرګه کې د باډې یوې مهمې لارې په خلاصولو باندې سلا شوي دي دوی وایي چې امنیتي ځواکونو د ډوګرې علمګودر نه تر الحاج مارکیټ او بیا د پېښور بټتل سیمې پورې په دې لاره باندې دستي سات نرمي پیدا کړې ده او یوه اونۍ پس به یې د هر ډول تګ تک د پارا خلاص کړي د دوی پوینا په دیلار باندې با د باړې شلوبر سپاه ملک دین خیل اکا خیل او کمر خیل اوسیدونکو د پارا پیښور ته په تګ را تک کې اسانی پیدا شي د ځکه چې دوی به د نوړان دي د کرفیو لامل په نور اوګدو لار باندې پیښور ته تګ را تک کولو د دغه لارې د خلاصولو په حق لباندې په باړه کې د خدمت خلک کمیټې وړې خانولي پرده مشال ریڈیو توائی هارون خان بالکل آسانی
متر فاصله باندې رہی کا د سپین کبر نه جکوم د مونږ علاقہ دا اوس خو چې دا د فاصله وګدا ځکه چې کومه متبادل لاره هي هغه 20 کیلومتر یا 18 کیلومتر فاصله باندې لري په خبرتا دلته چې دا په زرونو خلکو لا فائدہ راشيږي
د باډې سیمې یو مشر اقبال پر دې بیا وای چې مونږ د دغه ګام ستاینه کوو خو باید د باډې کډوال هم واپس ولېګل شي او بازارونه هم خلاص کړي شي
خبریں دخل کو ہم تو رفتم پکار دی چلتا
کوم په بالک کې کوم کاروان دی هغه په جلوجو کې هم پراتې دي یا هلته چې کوم اسټوډنټان دي هغه په مختلفو علاقو کې پراتې دي نو د سړک پلاوې دوسرا لکه دی د به عزت واپسې او د کارګرونو پلاوېدل هم ورسره پکار دي.
یا د دویش د خیبر جنسی په باډه سیمه کې د تیری اوږدې مودې راهیسې د لشکر اسلام وسله والې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي او د کرفیو له امله پکې یو شمېر مهمې لارې لا هم تړلې پرتې دي او د امنیتي ځواکونو او وسله والو ترمنځ پکې د نښتو په مهال ولسي وګړو ته هم مرګ ژوبله او زیانونه اوړېدلي دي او په زرګونه خلکو ترې خپلې کډې هم ویستلې دي او د ویلو وړ ده چې د باډې د کشالې د هوارولو دپاره د ځایي مشرانو یوه نماینده جرګه هم کار کوي او وخت په وخت حکومتي چارواکو سره لیده کاته کوي.
زموږ د همکار رپورټ مو اورېده د خیبر ایجنسۍ د باډې د لارې په اړه. مشال ډډیو ته غوږې د خپرونې نیمې ته رسېدلې او له منور شاه د خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان په جلال آباد ښار کې د پولیسو وسلوالو ترمنځ نښته کې اته برید کوونکي او پنځه پولیسوالا وژل شوي دي. د ننګرهار امنیه قومندانې چارواکو نن د مشال ریډیو افغان څانګې ته ویلي نن سهار خواوشا څلور نیمې بجې لومړی دریو تنو ځان وژونکو د پولیسو په دې مرکز بریدونه وکړل او ورپسې وسلوالو ډله ییزه حمله شروع کړه. بلخوا د وسلوالو طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد ویلي دوی دغه مرکز ته اته ځان وجون کې استولي وو چې پولیسو سره نښته کې یګڼو خارجي او داخلي کسانو ته مرجوب لاړولې. د افغانستان صدر حامد کرزي د امریکا د خارجه چارو د وزیر جان کیری سره لیدل کتل کړي چې پکې په دوه اړخیزه معاملو خبرې اترې شوې. پرون دغه ملاقات نه پس د جان کیری سره په یو ګډه خبري غونډه کې صدر کرزي وویل په ملاقات کې هیواد کې روان د سولې په بهیر د راتلونکو انتخاباتو د افغانستان او امریکا ترمنځ د تعلقاتو په اړه خبرې اترې وشوې. د پاکستان د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د جان کیری سره ملاقات کړی دی. د پاکستان د پوز لخوا پرون جاری شوی یو خبر پاڼوی دغه ملاقات د تیر اتوار په ورځ نه وخت د اردن په امان خار کې ترسره شوه. د خبر پاڼې تر مخه دواړه مشران په افغانستان کې د جوړجاړي د عمل او جنوبی اسیا ته د ورپی امنیتی ستونزو په اړه خبرې اترې وکړي. د پاکستان د الیکشن کمیشن لخوا د انتخاباتو د شیډیول د اعلان نه پس د قبایلي سیمو په شمول ټول هیواد کې امیدواران دي کې د برخه اخیستو لپاره کاغذونه جمع کوي. د شام حکومت مخالفه ملي شورا تیار ده چې د عرب لیگ پر راتلونکو غونډه کې د خپل هیواد چوکۍ ترلاسه کړي. د غونډه نن د قطر په دوحه ښار کې کیږي. د برما حکومت وايي مذهبي تشدد په هیواد کې روان جمهوري اصلاحي عمل د خطر سره مخ کولې شي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد په هغه برخو کې چیرته چې د بود مت پیروکار په اکثریت کې دي د مسلمانانو مخالفه بلوګرو په دریو نورو ښارګوټو بریدونه کړي دي. او د قبرس مرکزي بانک پر ماخام اعلان کړی چې د دې هیواد ټول بانکونه به د زیارت دورځې پورې بند وي.
لمنور شمو د خبرونو لنډیز اورید اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوسله. رابیا کرم خان څخه د پاکستان نننې ورسپانو ته کتنه ور
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې نگران وزیر اعظم باندې که یو طرف ته د عام ټول ټاکنو ذمہواری ده نو بل طرف ته هغه ته بلوچستان صوبا کامی بهیر کې د راوستو چیلنج هم مخته دی. ادارې مخکې لیکي چې په داسې وخت کې چې بلوچستان نېشنل پارټي مشر سردار اختر منګل سره په جمهوري عمل یقین لرونکي نور سیاسي مشرانو باندې د بلتون خوخو له اړخه د الیکشن په بایکاټ سخت دباو دی نو نگران وزیر اعظم له بلوچستان کامی بهیر کې شاملول لپاره سخت مهنت وکول وی او هله پکار ده چې داغه کوشونه با ګټور ثابت شي. ادارې وړاندې لیکي چې د بلوچستان صوبې نگران وزیر اعلی هم د مرور بلوچ مشرانو سره رابطه کول خپل لومړی ترجیح ګرځولې ده او دا وخت چې د ملک صدر او وزیر اعظم بلوچستان سره تعلق لري او چیف جسټس هم د بلوچستان ډومیسایل لري. او بل د حوصله وړ خبره دا ده چې سردار اختر منګل ملک ته واپسی وکړه او په جمهوریت یقین ساتي نو ضرورت د دې خبرې دی چې نگران وزیر اعظم سره سره په جمهوریت عمل یقین لرو کې ټول عناصر دی کال 1900 په شان ټول سرداران او باسر خلک د پوخلا کړی چې هغه هم په الیکشن کې حصہ واخلي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا د نگران کابینې په لومړی پړاو کې چې کم کسان اخیستل شوي دي، هغې کې د یو دوو نه سربیره نور ټول په خپلو شعبو کې ډېره پوهه لري، او بل دا چې د دوی تعلق نیغ په نیغه د کومې سیاسي پارټۍ سره نه دی. ادارې وړاندې لیکي چې په دې غړو باندې د ځینې سیاسي ډلو لخوا اعتراضونه هم شوي دي، خو که وکتل شي نو دا خو په پاکستان کې یو حقیقت جوړ شوی دی چې اعتراض به خامخا کوي. د ادارې په وینا چې موږ ګڼو چې د نگران کابینې ټاکنه ډېره غوره او ښه شوې ده، نو په کار ده چې نگران وزیران دې هم دا ثابت کړي چې د دوی ټاکنه ډېره ښه ده. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې پېښور کې سرکاري محکمې خپل کارونه په ښه شان نه ترسره کوي او ښار کې د صفایي حالت ډېر خراب دی. نو د پېښور های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان صوبایي حکومت ته ښار صفایي لپاره د 4 ورځو مهلت ورکړی دی، کم چې په ختمېدو دی. ادارې لیکي چې د های کورټ حکم ملاوېدو وروسته د پېښور بلدیې د صفائی لپاره کوټلی ګامونه پورته کړل، خو ضرورت د دې خبرې دی چې په مستقل بنیادونو د ښار صفائی لپاره دې ګامونه پورته کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
کریسچن ساينس مانیټر ورځپاڼه خپل یو مقاله کې لیکي جنرال ریټایر پرویز مشرف چې په پاکستان کې یې نه کاله حکومت کړي، د خود ساخته جلاوطنۍ نه پاس خپل هیواد ته پستنېدلو یې ولس دومره لیوالتیا او خوشحالي نه ده څرګنده کړي. بلخوا مشرف او د هغه آل مسلم لیگ ګوند وایي دوی به د روانې مئی په 11 نیټه کې دونکو انتخاباتو کې برخه اخلي، خو د سیاسي چارو کارپوه اکرام سهګل وایي د مشرف موجودګي به په دې انتخاباتو کې ډېر کم اغیز ولري. ورځپاڼه لیکي پاکستان کې نوې اوچتېدونکې سیاسي مشر مشرف نه بلکې عمران خان دی، او د اکرام سهګل په وینا د هیواد مضبوطې پارټۍ لکه پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز ګوند هم په راتلونکو انتخاباتو کې د عمران خان او د هغه د ګوند په اړه اندېښمن دي. کریسچن ساينس مانیټر وړاندې لیکي پرویز مشرف په تیر وخت کې د القاعده خلاف جنگ کې د امریکا اتحادي پاتې شوی، خو په موجوده وخت کې په هیواد دننه او بهر د هغه ملاتړي ډېر کم دي، او په ټولنه، سیاست او پوز کې هغه خلک چې د نوموړي په لویان وو اوس یې نورو خلکو سره ملګرتیا جوړه شوی. په تیر وخت کې عمران خان او د هغه تحریک انصاف ګوند هم د مشرف سره مرستې کړې وې. ورځپاڼه زیاتوي نور سیاسي مشران جلسې جلوسونه کوي، خپل امیدواران ټاکي او د راتلونکو انتخاباتو لپاره تیاری کوي، خو د مشرف مخې ته لا هم یو شمېر قانوني مسلې پرتې دي. د پاکستان عدالتونو د بېنظیر بوټو او نواب اکبر بوکتی د وجنې په مقدمه کې د نه حاضرېدو له وجې د مشرف خلاف د نیولو حکم جاری کړی دی. دا راز په 2011 کال کې عدالت د بېنظیر بوټو په مقدمه کې د مشرف مهمې اساسي ضبط کړې دي. بلخوا انسټیټیوټ فار وار اینڈ پیس یعنی د جنگ او سولې په اړه د ادارې یو ریپورت لیکي په داسې حال کې چې افغانان د صدر حامد کرزي لخوا د طالبانو او امریکا د ممکنه ملتیا د اندېښنو په اړه غور کوي، ځنې یې دا خبره د بهرنیانو په اړه د خپلو بې باوریو تصدیق ګڼي. بلخوا ځنې خلک دا خبرداري ورکوي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ کړکېچن تعلقات به په خاص توګه راتلونکو نازکو حالاتو کې بد اثرات ولري. دا ریپورت لیکي کې د شي چې په خاص توګه دوه خبرو حامد کرزی پارولې وی. اول دا چې د هغه په هدایاتو بهرني ځواکونه د وردګ ولایت نه سمدستي ونوتل، او دویمه دا چې امریکا د باګرام زندان افغان حکومت ته د حواله کولو کار ډېر وزندولو. د جنگ او سولې د ادارې د ریپورت وړاندې لیکي افغان صدر حامد کرزی هڅه کوي چې خپلواکه تګلارې ونیسي او د خلکو د اندېښنو سره سم د ولسی خلکو په وجنه هم غږ پورته کوي. د 13 فروری په میاشت کې نوموړي افغان ځواکونو ته امر کړی وو چې د خپل مرستې لپاره د نېټو ځواکونو نه هوایي ملاتړ نه غواړي. د ریپورت تر مخه افغانستان ته د امریکا د دفاع د وزیر د سفر پر مهال صدر کرزی ته پکار وو چې د خپل سختو سرګندونو اثرات یې په پام کې نیولې وي. د 2014 کال نه پس به افغان پولیس او ځواکونه د هیواد د امنیت چارې په مکمل توګه په لاسو کې اخلي. افغانستان به د 2014 کال وروسته په نړیوالو مرستو ډیر انحصار لري.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو، افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په خانه عمومي قومندان وای په روسي او څوکلن کې افغانستان د زیاتو پرمختګونو شاهد و. جنرال جان ایلن په واشنگتن کې د بروکینګز په سرلنیز انسټیټیوټ کې په خپل څرګندونو کې ویلي چې افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پوزي میشن پېته رسیدل دا مانا نه لري چې د غلطه جګړه ختمه شوې ده. رضوان مراد په ریپورت لري.
په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو په خوانې عمومي قومندان وای د افغانستان وضعیت مخ په خکېدو ده. د دې هیواد امنیتي ځواکونه ورځ تر بلې پیاوړه کیږي او داسې مرحلې ته په رسیدو دي چې وکولی شي له خپل هیواد څخه دفاع وکړي. جنرال جان ایلن د هغو ګامونو په اړه چې په افغانستان کې د ده د کار په موده کې د افغان ځواکونو د پیاوړتیا لپاره اخیستل شوی وویل افغانستان سره مخامخ چې په دوو کلونو کې موږ باید افغان ځواکونو ته د عملیاتو مشري سپارلې وای. د دې لپاره چې هغوی دې مرحلې ته ورسیږي او وتوانېږي چې عملیاتو ته دوام ورکړي موږ باید د دغو ځواکونو تشکیلاتي توانمندي ښه کړی وای. د هغوی ظرفیتونه مو پیاوړی کړی وای. پریکنده کار مو کړی وای چې افغان ځواکونو ته د اړینو اکمالاتو او هوایي ملاتړ سیستم ښه شي. خلاص تر وړنې مو لرلی او هغوی لوی لار وهلې ده. جنرال جان ایلن چې په واشنگټن کې د بروکنز انسټیټیوټ کې دا څرګندونې کولې ویل د ده د ماموریت پر مهال د افغانستان په ځینو برخو کې نړیوال ځواکونه په سمه توګه ځای پر ځای نه وو او ښایي په همدې سیمو کې د بهرنیو سرتیرو له وتلو وروسته هم نارامي موجوده وي. نوموړي په دې لړ کې د افغانستان ختیځو سیمو ته اشاره وکړه. دی وایي د 2015 کال د جنوري په لومړي سر کې به هم په افغانستان کې جګړه روانه وي. د اصاف د ماموریت پای ته رسېدل او د دې ځواکونو د مشورتي ماموریت پیلېدل په دې معنی نه ده چې جګړه به پای ته رسېږي. افغانستان به بیا هم له جګړې وروسته بحران سره مخامخ وي او د وسلوالو فعالیت به تر یوې اوږدې مودې دوام وکړي. جنرال جان ایلن ویل د وخت په تیریدو او د افغانستان په ختیځ کې د افغان ځواکونو د پیاوړتیا په زیاتېدو سره به افغان سرتیری او پولیس وتوانېږي چې وضعیت کنټرول کړي. دی وایي کله چې ما ماموریت پای ته ورسوه نو د هغه ورځې په مقایسه چې زه دغه هیواد ته تللی وم دې ته زیات هیله مند وم چې کامیابي به څه وي. دلیل دا و چې د 2012 کال تر پایه د افغانستان اردو منظمه شوې وه او څرنګه چې وینو د 2013 او 2014 کلونو په اوږدو کې به دا اردو شکل غوره کړي چې زموږ لپاره هیله بخون کده. د افغان کمانډو ځواک پاړه د امریکایي جنرال ویلي چې دغه سرتیرو په غوره توګه روزنه ترلاسه کړې او په جګړه کې خپل مؤثریت څرګند کړی دی او افغانستان یو اوږده لاره تر شا پرېښې ده. سروې
د مشال ریډیو کلتوري خپرونه د خزینه هنرمندانو فني زیارتې یو ډاله دغه لړۍ به دوام لري. خدا خبرونه به تاسو په ژوندۍ بڼه اوري. اوس په پکې د همت ناکو جینکو د کامیابو خبره هم کو.
زما خواهش دا دی چې ما لږ ډیر سم زده کړه کړې دا هغه ځال ته کې خپل خلکو سره هغه شریک کړم.
سروې تاسو د نهې پر ورځ تماسیګر په 4:30 بجې او د خالی په ورځ تماسپخین په 3:30 بجې اوریدل مه هیروئ.
اردوونکو په افغانستان کې د اربونو ډالر ارزښت لرونکي مدنیات شته دي. خو د دې مدنیاتو راویستلو کار لا هم په ډیرو ځایونو کې نه دی پیل شوی. د دې وجه په لوګر ولایت کې د مدنیاتو په ځای کې د بودا مذهب د اثارو پیدا کېدل او د هیواد په جنوب او ختیځ کې خراب امنیتي حالت دی. پوهان وایي دا مدنیت د افغانستان اقتصادي وضع او د دې هیواد د وګړو ژوند بدلولی شي. پر دې موضوع امریکایي لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې یو رپورټ خپور کړی چې مهمې برخې یې له پامیر ساحل اورو.
د افغان پلازمینې کابل په شمال کې له یو کلي سره نږدې بهرنیو او افغاني پوهانو د ژمي په یخ کې خیمې لګولې دي او هلته مادني زیر به لټوي. د دې کلي د کورونو دیوالونه د نورو افغاني کورونو په څیر له خټو جوړ دي. لاس انجلس ټایمز ورسپانه لیکي وسلوال ساتونکي پیره کوي او د دې پوهانو ساتنه کوي. د پوهانو په هغه کلی کې درې میاشتې ځمکه کیندله او شاوخوا له خپلو رمو سره روانو شپنو به ورته کتل. په دوی کې یو امریکایي ځمکپوه او مادنپوه رابرټ میلر ورځپاڼې ته ویلي دوی چې کله ځمکه کیندله نو شاوخوا هر ځای د مسو یا تانبې کان پیدا کوو. دی وایي دا ډېره هڅوونکې وه. څېړنې ښیي چې بېوزلۍ، غربت او جنګ ځپلی افغانستان د مادنیاتو پر خزانو پروت دی چې باید ښایي 1000 میلیارده یا عربه امریکایي ډالره وي. خو افغان چارواکي وایي دا اټکل کم دی. دوی وایي د دې ځمک لاندې زیرمو بیه تر 3000 عربه امریکایي ډالرو پورې ده. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د تیلو، ګیس، مسو یا تانبې، وسپنې، سرو زرو او لیتیمو زیرمې دي چې تر اوسه نه دي راایستل شوي او په دې هیواد کې ډیرو خلکو ته د کار موقع برابرولی شي او افغانستان ته ډیرې پیسې ګټلی شي. خو د صنعتي او مدني چارو پوهان وایي چې ښایي دا کار کالونه وخت واخلي چې مدنیات راوایستل شي، ځکه چې لومړی باید په افغانستان کې د برېښنا جوړولو پلانټونه ولګول شي، باید د اورګاډي پټلۍ جوړ شي او همداراز انفراستراکچر یا زیربنا جوړ شي. ورسپانه لیکي د افغانستان په جنوب او ختیځ کې هم د مدنیاتو زیرمې دي، خو هلته امنیتي وضع خرابه ده او جګړه روانه ده. افغانستان هڅه کړې وه چې دا مدنیات راوباسي، خو د امنیتي حالاتو او اداري فساد له کبله دا کار ونه شو. تر دې وروسته بیا په 2008 زیږیز کال کې چینایي شرکتونو یا کمپنیو ته اجازه ورکړل شوه چې په لوګر ولایت کې د مسو یا تانبې کانونه استخراج کړي، خو په هغه ځای کې د بودا د مذهب وخت آثار پیدا شول. لرغون پوهانو ته د تیر کال تر پایه وخت ورکړل شوی و چې څومره آثار چې محفوظولی شي هغه دې محفوظ کړي. ورسپانه لیکي د مادنیاتو وزیر وحید الله شهرانی وایي اوس هم د مادنیاتو رئیسو اجازه نشي ورکولای، ځکه چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت باید ورته اجازه ورکړي چې دوی آثار محفوظه کړي دي او اوس دوی کولای شي چې مادنیات راوباسي. چینایي شرکتونه یا کمپنۍ وایي یو بل ستونزه دا ده چې د استخراج له سیمې باید د یو څو کلیو خلک بل ځای ته انتقال کړل شي. ورسپانه زیاتوي د مادنیاتو رایستلو په لار کې یو بل خنډ ناامني ده. په دې سیمه کې خپاره ماینونه باید پاک کړل شي، او تیر کال هم یو نیم سل چینایي کارکوونکي د قانون له سیمې وتښتېدل، ځکه چې ورباندې د راکټونو حمله شوې وه.
خبرونا او فریادونا
پام کوا،
اللہ دی بیلو نپاس کا
پام کوا،
تلیونی حاکم مفتی مشورے
جو نشوی جی.
دا مشال لڈیو خوندور مزاحیہ پروگرام د جمعې په ورځ په پاوکم سلورو او د نهې په ورځ په پاوکم یو لسو بجو امان الله ناصر وړاندې کوي.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اورئ او پام کوه خپرونه چې اونیزه تنزیه خپرونه ده د مشال ریډیو. دا تاسې کولای شئ لږ وروسته د مشال ریډیو په دې خپرونه کې اورئ. استاد یو رپورٹ درورو د افغانستان د کونړ ولایت چارواکي وایي چې د څو میاشتو وقفې وروسته یو ځل بیا پاکستاني او پوځیانو د خپلو توپونو خولې د کونړ په لور اړولې دي او له پرون راهیسې د غلطه ویش راکټونه یا توغندي غورځولې دي. تیر کال هم د پاکستاني پوځ په دغه شی راکټونو غورځولو کې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتي وه. زموږ همکار روحلان وری په رپورٹ لري.
د کونړ چارواکي وایي چې د څو میاشتو وقفې وروسته یو ځل بیا پاکستاني او پوځیانو د خپلو توپونو خولې د کونړ په لور راتاوي کړې دي او د دوشنبه په ورځ د دانګام په ولسوالۍ نږدې دیرش توغندۍ راتوغولې دي. د کونړ والی فضل الله وحیدی ویل د پاکستان فوج تیره ورځ د ماسپخین څخه تر ماخامه د توپونو وویشت توغندۍ راویشتلې دي. هغه وای په راتوغول شو توغندیو کې چاته ځاني زن نه دی وخته. د کونړ والی ویل تیرو دو کلونو کې د پاکستان فوج د کونړ په سرحدي ولسوالیو د توپونو په زرګونو توغندۍ راویشتلې چې په سلګونو کسان د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي، په لسګونو وژل شوي او ټپیان شوي دي. خاغلی وحیدی ویره لري چې د تیرو کلونو په څیر به د هوا ګرمېدو سره د پاکستان د فوج د توپچی بریدونه زیات شي. د دانګام ولسوالۍ یو قومي مشر حاجی محمد عالم په تلیفون ازادي راډیو ته وویل د پاکستان فوج په زوړ براول، سور کمر او کچلی سیمو له شلو زیاتې توغندۍ راتوغولې دي. خلک وایي تیر کال چې کله د پاکستانی پوځ د توغندیو شمیر زرګونو ته ورسېد، نو افغان دولت د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د بریدونو د بندولو غوښتنه وکړه. د بریدونو د بندولو په اړه د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د پاکستان خلاف مظاهره وشوه، خو د پاکستان په بریدونو کې کوم کمیران غه، خو په غرونو د واورو د پریوتو سره د پاکستان پوځ خپل حمله بند کړي. اوس چې بیا هوا په ګرمېدو ده، نو د کونړ پر خاوره بیا حمله پیل شوې دي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپوش 521
په لنډو چپو یا شارټ ویوز 2113 15.5 او 15.5 کلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو په دغه څپو هم اوریدلی شئ او د دې ترڅنګ په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. دغه زموږ خبرونه چې اوس روانه ده دا هم تل اوریدلی شئ او د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ زموږ نورې پخوانی خبرونه هم لا غزه ډاونلوډ کړئ. ترڅنګ ریپورټونه هم لوستلی شئ، تصویران هم پکې کتلی شئ، ویډیوز هم تل شته دی هغه هم کتلی شئ. د هغه ترڅنګ تاسو په فیسبوک کې مشال ریډیو پیدا کولی شئ، هغه خوښولی شئ او زموږ په ریپورټونو باندې تل تبصره هم کولای شي. که ټوټر اکاونټ لري نو ټوټر کې هم موږ فالو کوي شي یا د مشال ریډیو پیدا کوي او هغه سره د غیر ریپورټونو تاسو هغه ته موږ ته لیکل شي چې کوم ریپورټونه تاسو خوښ دي، ولې مو خوښ دي او زموږ د خبرونو په اړه مو نظر څه دي. اوس به تاسو ته پام کوه تنزیه او نيزه خبرونه دروو او د تاسو سامان الله ناصر جوړ کړی.
رادیو کمال گرانو قدر منو زړو وړو صحت منو کمزورو زړورو بے وسو وګو او تګو ملګرو د ګورګین مرچکی له خوا د منی او وینین خالی وچ کلک سلامونه ومنئ. پدې هله یو چې د بی بریکا او تیز رفتار موټرانو په ضد کې برا غلی نه یاست، د جلسو او جلوسونو د پتراو یعنی په سیاسي کانو به وشتل سوی نه یاست، د پولیسو بی ځای آنسو گیس با جڑولی نیاست، ستاسو دمیرمنو للاس پا کهر مور با مو پا پیغورونو پیغورونو لیونی کلی نیاست، دا انگلیش میڈیم سکول دا پار دا ماشومانو کتابونو او کتاب چو با لجون دا بیزار کلی نیاست او دا گرگین مرچکی بی مطلب خبرو با پتا با اخت کلی نیاست. نو درغلی اول خبر او دا خبر د ډیری خوشاله دی، تاسو به هم پریشان یاست چې ملک نه پرسان او د خوشاله خبر دلته خو چې څوک د خوشاله خبر واوري یواری ځان ته غاخ ورکی چې دا زوس حقیقت وینم او که دروغ دی، زه ویخیم او که په خوب ویدیم، بیا چې یه یکین شي چې دی ویخ دی نو بیا دوباره ځان په غاخ کی چې زه په غلطۍ کې یورپ ته خو نه یم راغلی. او حقیقت خبره دا ده چې زمون خلک اوس په غمجنو خبرونه دومره عادت شوي دي چې اوس چې د خوشحالۍ خبر واوري نو خوند نه ورکوي. دا غرنګ زمون خلک د ملک ناپرسان د پولوشن جالی دواو د ملاوت نه ډک خوراکونو سره هم دومره عادت شوي دي چې اوس که کله داسې سیمې ته ولاړ شي چې هلته پولوشن نه وي، اصلي دوایانې وي او خوراکونه د ملاوت نه خالص وي نو هلته د دوی ګیډې خراب شي. د دوی خوارانو نسونه په ملاوټي او ناپاکو خوراکونو دومره عادت شو چې اوس حلال شان دوی ته زهر ښکاري. زموږ د قبایلي علاقې یو سړی لندن ته ولاړو، هلته په دوې ورځې کې لیونی شو، ولی چې هلته نه ډرون راتلې، نه د بمانو چاودنې وې، نه ټارګیټ کلینګ، نه اسکولونه سیزل کېده، نه په غړو کې ګریسو، نه په اوبو کې چینجی، نه په اوبو کې شیدې، نه په شیدو کې اوبه، نه لوډ شیډینګو، نه د سی این جی او پټرولو شارټینګو، نه د غمونو خبرو، نه جلسې او جلوسونه. دوی پارټۍ وې، زمونږ رنګ 440 پارټیانې نه وې، نه تربرو، نه دخمنی، نه د وابډا لینمین غونډه ټیکس غوښتو، نه د پولیس والا بتخوري. نو هغه پریشان سو، هغه ویل دا خو کېدی نه شي، الکه زه خو یا سړی نه یم کنی نو بیا لیونی شوی.
وی وی مرچکیا، خپل سرنا دې بنده کړه، هغه د خوشحالۍ خبر ورته وایه.
گرانو اوریدونکو ډیره بخنه واړم، نو د خوشحالۍ خبر دا دی چې د ژبو نړیوالې ادارې چې په تیرو ورځو کې اعلان کړی و چې په نړۍ کې دا وخت 5000 ژبې شته او په دغو ژبو کې به په راتلونکي 15 کلونو کې نیمای ژبې ورکې شي، ولی چې هغه نه کتابونه لري او نه ښوونځی. خو غوی پرون یو د خوشاله خبر دا وکي چې په ملک نه پرسان کی دیوی جبی اضافه نور وشوه څنګه راځي چې واورو د شاله لا بادامی دا بادامی راپور
ریکارد ماشاءالله بیا ملک ناپرسان جوړ کړی دی ولی چې دا ژبه دلته پیدا سوې ده او په دې ژبه د نړۍ څوک هم نه پوهیږي دا ژبه بل د چا کېدای سي د چودري شکایت حسین په دې ژبه ریسرچ روان دی او یو داسې سړی په کار دی چې د ده د خبرو مطلب راوښوي ولی چې د ګونګي په ژبه کم سه کم مور خو پوهیږي د شکایت حسین مور هم د ده د ترجمانی څخه معذرت کړی دی ځکه نو د ده د ټرانسلیشن یعنی ژباړې دپاره یو پیری راغوښتل سوی دی زه د چودري صاحب څخه یو څو پوښتنې کوم پیری بیا ترجمه کوي چودری صاحب انتخابات را روان دی ته د خلکو سره ووټونه نه غواړې
چودری صاحب وایي خود ووټونه غواړم ګوټونه خو نو نه غواړم
مگر خلک خو ستاسو څخه ډیر خوابدې دي هغوی وایي چودری صاحب کار کم او بوړبوړ زیاته لري
چودری صاحب وایي چې بلبل خو هم د هر بانجان د وس خبره نه ده زموږ په ملک کې اکثره سیاستدانان داسې دي چې نه خو کار کوي او نه بلبل
چودری صاحب که ته وزیر اعظم جوړ شوې نو د خلکو دپاره څه کارونه کوې
چودری صاحب وایي چې کار کول غواړي نو بیا مې وزیر اعظم ولې جوړوي په ملک کې ناپرسان کې هغه څوک وزیر اعظم جوړیږي چې کارونه یې خراب کړي او د دې مثال د باجا اشرف تبریز په شکل کې تاسو وینئ
عائشه چودری صاحب پرواز شریف او شیناز شریف پر تا ډیر لګیږي ته جواب نه ورکوې
چودری صاحب وایي چې ته شاید خبره نه زما خوشونه ام کار نه کوي او بیا چې زه د هغوی اعتراضونه وا امرم هغوی زما په ژبه پوهیږي نه جواب څنګه ورکم
عائشه چودری صاحب دا زموږ ملک چلوي
څوک چودری صاحب وایي چې یاره واقعي چې د ښځې عقل په پونده کې وي دا ملک د الله په توکل چلیږي او د ملک ناپرسان په رنګه چودری صاحب هم د الله پر توکل چلیږي
د الله په توکل څه مطلب
اونو نه بتی کار کوي نه سر شیشې سلامتی دی هرنې هم خراب دی برکونه هم دواړه پیل دی ټایرونه هم چور پنچر لري مگر دی بیا هم دادی ګرځي نور خو نور د خلکو روغ جوړې لا هم کی
روغ جوړې
هاونو دا اوس وس د حکومت او د قادری صاحب په کنټینر کې چار وغورو
مگر سر اگر روغ جوړه خو یو هم نه منی قادری صاحب عدالت ته ولاړی
چودری صاحب دا ښځه وایي په هغه کنټینر کې
تاسو دواړه څه بړبړ سره لرئ ما ته خو مو وایاست
چودری صاحب وایي فیصله خو سوې وه روغ جوړه راضینامه هم وسوه خبره په اصل کې دا ده چې زما په ژبه کې مسله ده او د قادری صاحب د دماغ یو څو سکور ګانډې لدي ځکه مو په خبره سر روس سره خلاص
نو اوس به دا روغ جوړه څنګه کیږي په عدالت کې دا کیس به څنګه فیصله کیږي
شالیلو د کرمي نوم دې اورېدلی دی
کم هغه چې په نقلو کې دی
او هغه وای کرمی غم به نه وي غم به راوړي چودری صاحب د سیاست کرمی دی چې حکومت غواړي چې روغه نه اوسي هلته دی ور واستوي د بوختي صاحب او د لال مسجد واقعیات زما په خیال هېر شول هغه راځینامې خو هم ده کړي وې اوس دې خدای پاک د قادری صاحب ژوند ته خیر پېښوي
لکه خبیثه پیره ته ما د ځان سره لګولې وې په تنخواه چې خلکو ته زما ژباړه کوه تا زما غیبت شروع کوي
یو 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 توبه مې ده د دې سړي خو دا دی ژبه کار کوي سمې خبرې کوي
زم دې خبرې ته رانم د دوخو نغو ژونو کار کوي نه سترګو او نه ژبې چدرې صاحب دا څه چټنګ دی
زه دغه ته خو وایي سیاست ځان ړوند کونه او ګونګی واچو خورا چرای صاحب مه منه عوام به نارې بغارې وي سر مه په خلاصوه دغه ته خو وایي سیاست
عوام چې خوار وزر دي هغه چشمه تو
سالیلو ډېره غوسه مه کو بلډ پرېشر مې دي ایسي زما په چشمو کې دنیا ته وګورو هر څه خیر خیریت دی خوش خوشحالي دی سترګې پټې او غوټې ورکې او ته خبرې ده چې ما د چا رشولی دی
چا درشولی دی
زما استاد محترم ما ځان ګونګی اچولی دی او د شلو کالو څخه د حکومت خوند اخلم هغه بیا ځان لیونی اچولی دی او دنیا ټوله وخوړل
ستاسو استاد څوک دی
ډګری ډګری ہوتی ہے چاہے اصلی ہو یا نقلی ڈبل روٹی ہوتی ہے چاہے تازی ہو یا باسی اور وزیر اعلیٰ ہوتا ہے چاہے کرسی پر ہو یا کرسی کے نیچے تم سب مرد آباد
او جاگیردار پردے میں رہنے دو پردانا اٹھاؤ
پاگل پاگل ہوتا ہے وہ چاہے وزیر اعلیٰ ہو اس میں ہو یا پاگل خانے میں بم کو کنی در رکھ لے لگاتا الٹاف حسین
پم کو
دا مشال ریڈیو دا